دو بجې شوې. السلام علیکم. د ماښام تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو دوام ته ښه راغلاست درنو اوریدونکو. د خپرونه چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم یو ساعت دوام کوي. په ترڅ کې خبرونه، راپورونه او اونیز پروګرامونه خپروو. په راپورونو کې به واورئ چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي له حزب اسلامي سره د سولې له موافقې سره هیڅ راز مخالفت نه لري، او د مالی او اقتصاد وزیرانو نن ولسی جرګې ته د بروکسل کنفرانس ته د حکومت د تیاریو په اړه معلومات ورکړل. نور موضوعات هم لرو خو په سر کې خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د روسیې د پارلماني انتخاباتو په سلو کې د درې نوي شمیرل شویو رایو رسمي نتیجې ښیي چې د واکمن متحد روسیې ګوند دا انتخابات ګټلی دي، او امریکایي چارواکي وایي هغه مشکوکه وسیله چې د نیوجرسي د اورګاډي تمځای ته نږدې د کثافاتو په بیرل کې موندل شوې وه، نن سهار هغه مهال وچاودېده چې بم شنډونکو یې د روبوت په وسیله د غیر فعالولو هڅه کوله. نړیوال خبرونه په څو شېبو کې راځي. د افغانستان کورني خبرونه لومړی ناجیه ساپۍ اوروي.
پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان اجرایه رئیس له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک په لاسلیک ټینګار کوي. د اورزګان سیمه ییز چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 8 پولیس وژل شوي، او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په 13 ولایتونو کې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په هدف نوې څېړنه پیل کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایه رئیس وایي د سولې عالي شورا چې هر کله له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کوي دوی کومه ملاحظه نه لري. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د سولې په هوکړه لیک کې داسې هیڅ مورد نشته چې ملي ګټو سره په ټکر کې وي.
دو ورځې وړاندې مې یو شمېر مشرانو سره کتلي، او هغوی ته مې ډاډ ورکړی چې وروستي کوم مسایل چې پاتې دي ډېر وخت ته اړتیا نه لري، او هر کله چې د سولې شورا له حزب اسلامي سره د سولې هوکړه لیک د لاسلیک لپاره چمتو کیږي موږ پکې کومه ملاحظه نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې عالي شورا منشي او ویان امین الدین مظفری ازادي راډیو ته ویلي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه به د ټولو ډلو د نظریاتو تر اخیستو وروسته ډېر ژر لاسلیک شي. د افغانستان د سولې عالي شورا او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مرکچي پلاو ترمنځ له تیرو شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د سولې خبرې روانې وي، چې شاوخوا 2 میاشتې وړاندې دواړو لورو د سولې په 15 مادي لومړنی سند توافق ته ورسېدل. د اورزګان سیمه ییز چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 8 پولیس وژل شوي دي. په دغه ولایت کې د لوی لارې د کنډک قومندان سمنوال رحیم الله خان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځواکونو د کندهار اورزګان په لوی لاره کې د پولیسو پر یوې پوستې بمبار کړی، او 8 پولیس یې وژل دي.
ملي پېچې په شهادت رسولي دي. په دغه پېژې کې فعلاً وکسېدان راخیستې دي، یو پر مخ ورک دی. بهرنۍ ځواکونه کړي ده بحث پسته چې دغه وټاکون ته درې وټاکل لري، دغه سر پېره درخه نه درې سره وټاکې پر وار کړي دي.
د په خاطر ورځ رمسته شوی، خو تر اوسه بهرنۍ ځواکونه په دې اړه سندې ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په 13 ولایتونو کې روغتي خدماتو ته د لاسرسي په هدف نوې څېړنه پیل کړې ده. دغه کمیسون مشر سیما سمر نن یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې دا پروګرام د روغتي خدماتو د رسولو په هدف ترسره کیږي ترڅو په دې برخه کې هڅې چټکې شي. دغه څېړنه 8 میاشتې وخت نیسي، او وروسته به دوی خپل وړاندیزونه حکومت ته وسپاري. او د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي چې 2 12 کلن ماشومان د ناچاو د توکو په یو چاودنه کې وژل شوي دي. د دغه ولایت د والي ویان ذبیح الله منین ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د شبرغان سرپل په لویه لاره کې د امام جعفر په سیمه کې شوې ده. نوموړي وویل چې دغه چاودیدونکي توکي د پخوا رئیسې دغلته پاتې وو. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوریس خوري.
د روسیې د پارلماني انتخاباتو د پسلو کې درې نوي شمیرل شوو رایو رسمي نتیجې ښیي چې واکمن د متحدې روسیې ګوند دوما د 4500 څوکیو څخه باندې 340 څوکۍ ګټلې دي. دا د دې ګوند لپاره کافي څوکۍ دي چې په ولسي جرګه کې 2/3 برخه اکثریت وساتي. د پارلماني انتخاباتو نتیجې نن وختي په موسکو کې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون لخوا اعلان شوې. د نتیجو له مخې د متحدې روسیې ګوند د ګوندونو د لست په حساب پسلو کې 45.28 ګټلې دي. هغه کاندیدان چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له ملاتړه برخمن دي هم په 225 ځانګړو انتخاباتي حوزو کې مخکې دي. یوازې درې نور ګوندونه چې ټول کرملین او پالیسیو ته وفادار دي، د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې بریالي شوي چې دوما ته د ننوتو ټاکلی په 15% پوره کړي. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون ویلي چې په دغو انتخاباتو کې په 40.1% مستحق رایه ورکوونکو ګډون کړی، حال دا چې د 2019 کال په انتخاباتو کې شمیره په 16 وه. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. داسې ښکاري چې په سوریه کې نافذ شوی اوربند د امریکا په مشرۍ د هغې هوایي حملې له امله چې د سوریې د حکومت لږ تر لږه 2 سرتیري ووژل د ماتېدو له ګواښ سره مخامخ دی. راپورونه وایي د سوریې په حلب ښار کې د وسلوالو یاغیانو پر ضد وروستیو بریدونو په سیمه کې د جګړې اور ته لمن وهلې ده. په حلب کې د جګړې بندېدل او محاصره شوو خلکو ته د عاجلو بشري مرستو رسول د سوریې د اوربند له مهمو ټکو څخه دي. روسیا او امریکا پر یو بل تور پورې کوي چې د سوریې د اوربند په ټینګ ساتلو کې همکاري نه کوي. بلورته د استرالیا پوځ وایي د سوریې په دیرزور ښار کې د حکومتي ځواکونو پر یوې اډې د بمباري په اړه چې استرالیي الوتکو کړې ده تحقیقات کوي. استرالیا په سوریه کې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف غړی ده. امریکایي چارواکي وایي هغه مشکوکه وسیله چې د نیو جرسي د اورګاډي تمځای ته نږدې د کثافاتو په یوه بیرل کې موندل شوې وه، نن سهار هغه مهال وچاودېده چې بمشنډوونکو یې د ربوټ په ذریعه د غیر فعالولو هڅه کوله. د الیزابت د سیمې ښاروال کریستیان بولویج وویل د بم ماهرانو د هغو 5 مشکوکو وسیلو د یوې پر شنډولو کار کاوه چې د اورګاډي تمځای ته نږدې په یوه کثافت دانۍ کې موندل شوې وې. په پیښه کې سمدستي د چا د ټپي کېدو راپور نه دی ورکړل شوی. دغه مشکوکې وسیلې وروسته له هغې موندل کېږي چې 2 ورځې مخکې په منهاتن کې په یوه چاودنه کې 9 کسان ټپیان شول او یوه ناو چاودیدونکې فشاري وسیله 2 بلاکه لرې وموندل شوه. په نیوجرسي کې د پایپ په بڼه بم وچاودېد چې د پوځ په مرسته جوړېدونکې یوه سیالي یې لغوه کړه. چارواکو وویل لومړني شواهد نه ښیي چې هېڅ یوه حمله دې له کومې نړیوالې تروریستي ډلې سره تړاو ولري. ازبکستان له قرغزستان سره د پولې له هغې لانجمنې برخې خپل پولیس او پوله ساتونکي بیرته په شا کړي چې شاوخوا 1 میاشت مخکې په سیمه کې ځای په ځای کړي وو. د قرغزستان د سرحدي ځواکونو اداره وایي ازبک امنیتي ځواکونه د یکشنبې په ورځ د اونکورتو له غره چې د مرکزي آسیا د دواړو هیوادونو د سرحد په اوږدو کې لانجمنه سیمه ده ووتل. د سرحدي ساتونکو د ادارې په وینا دغو ځواکونو د ازبک او قرغز چارواکو ترمنځ له خبرو وروسته سیمه پرېښوده. د اګست په 2 د ازبکستان د پولیسو افسران د هلیکوپټرو په ذریعه په اونګورتو کې چې د قرغزستان د راډیو او ټلویزیون ترانسمیټر هم نصب دی ځای په ځای شوي وو. دغو پولیسو د قرغزستان 4 اتباع په دې تور چې په غیر قانوني توګه د ازبکستان خاورې ته ننوتې نیولي وو. دغه قرغزیان له خوشې کېدو وروسته د سپتمبر په 8 بېرته خپلو کورونو ته ستانه شول. او هغه سرمشریزه چې د ګن شمیر بې ځای شوو کډوالو او پناه غوښتونکو ستونزو ته به ځواب وایي نن د ملګرو ملتونو په مقر کې پیل شوه. دې ته په پام سره چې د 2 نړیوالې جګړې وروسته تر بل هر وخت زیات ډېر خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي. د نړۍ مشران به هغه اعلامیه تصویب کړي چې د ملګرو ملتونو 193 غړي د کډوالو او پناه غوښتونکو د بشري حقونو د ساتنې لپاره په هڅو کې د ښې همغږۍ تر شا دروي. خو د بشري حقونو ډلو له مخکې دغه اعلامیه چې قانوني بڼه نه لري غندلې او ویلي دي چې هغه نشي کولی هغه نړیوال غبرګون چې ورته اړتیا ده ته ځواب وایي. د دغه سرمشریزه چې د امریکا ولسمشر براک اوباما را بللې په 2 ورځ یعنې سبا به مشخص پرمختګونه اعلان شي. داود افغانستان او نړۍ د 7 مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونه په دوام کې به واوري چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له موافقې سره هیڅ راز مخالفت نه لري. جمهوری ریاست د کابینې له تصویب وروسته د ولسمشر لخوا د انتخاباتو د قانون د نوې طرحې د توشیح خبر ورکوي.
ټاکنو د قانون په نوې طرحه کابینت ته تصویب وروسته توشیح شوی دی. بیا هم دا وزبندۍ صلاحیت چې دی د کمیسیون ته ورکړل شوی دی.
په نورو موضوعاتو کې د مالیه او اقتصاد وزیرانو نن د ولسی جرګې په غونډه کې بروکسل کانفرنس ته د حکومت د تیاریو په اړه معلومات ورکړل. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام نیمې نړۍ کې به د هغو میرمنو د زړه خواله واورئ چې میړونه یې بیا ودونه کړي او د دوی ژوند یې ورتریخ کړی.
سلیمی بلخ سزا وکړه مت تکلیف د عصبي پیدا سو کور کې بچې ناستم نه به خوب راتلته نه به مې لاس کار تاته او فکر کې به هم د کار به مې یاد وتله.
نیمه نړۍ د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره د خپرونې په وروستۍ برخه کې خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدر منوریدونکو پام وکړئ د خپرونې لومړۍ موضوع ته. اجرائیه رئیس وایي له حزب اسلامي سره د سولې په موافقه کې هیڅ داسې برخه نشته چې د ملي ګټو پر خلاف وي. عبدالله عبدالله چې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل هر کله چې د سولې عالي شورا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک کوي دای به کومه ملاحظه پکې ونه لري. اجرائیه رئیس وویل د حزب اسلامي په ګډون له هیڅ یوې وسلوالې مخالفې ډلې سره د سولې په برخه کې اندېښنه نه لري بلکې د جنګ دوام د اندېښنې وړ موضوع ده. له کابله محمد حدیث پردیس راپور راکوي.
د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه اوازې بې اساسه دي چې ګوندېدی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په برخه کې مخالفت کوي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د له خپل اړخه د سولې عالي شورا ته له حزب اسلامي سره د سولې د هوکړې د لاسلیک په برخه کې پوره ډاډ ورکړی دی. نوموړی وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په هوکړه لیک کې د ملي ګټو خلاف هیڅ مورد نشته نو خبر وی چې لاسلیک نور ونه ځنډیږي.
ما دو روز قبل خدمت جناب پیر سید احمد ایلانی
دی وایي زه دوه ورځې وړاندې د افغانستان د جهادي شخصیت او د سولې د عالي شورا رئیس پیر سید احمد ګیلانی په خدمت کې وم. هغه ته مې ډاډ ورکړ چې هغه وروستي مسایل چې هم وو هغه هم زیات وخت ضرورت نه لري او هر کله چې د سولې عالي شورا د هوکړې لاسلیک ته آماده وي مونږ ملاحظه نه لرو. عبدالله عبدالله وایي له هرې وسلوالې ډلې سره سوله وخت غواړي او باید له پوره غور وروسته ښکېلې غاړې داسې هوکړې ته ورسیږي چې بیا شوې هوکړه نورې ستونزې رامنځته نه کړي. اجرائیه رئیس په داسې حال کې له حزب اسلامي سره د سولې په برخه کې له خپل اړخه د ملاتړ ډاډ ورکوي چې سمو د مخکې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر کریم امین ویلی و چې د سولې د موافقې د سند په اړه وروستۍ موافقه شوې خو لاسلیک د حکومت د یو اړخ د مخالفت له کبله ځنډېدلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي ثبات ټولنه ټینګار کوي چې لا هم ځینې کړۍ او اشخاص د خپلو ګټو لپاره سولې ته لیوالتیا نه ښیي. د دغه ټولنې مشر ضیاءالحق قمرخیل د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل
کله حزب اسلامي سره د صلح بحث کېدل ممانعت ایجادېدل د دې ویر اوس نه لرو چې د طالبانو په وړاندې به هم د دې نه زیات مخالفت ایجادېږي. نو بنان ولس مشره په کلکه ودرېږه ولس در سره د صلح بحث مخ ته لاړ څه ډېر میلیون افغانان د صلح په مورد باندې ملا در تړي. نو بنان و نه ویریږي ځینې بانیګران او ځینې چهرې به مخالفت کوي خو افغانان صلح غواړي.
ښاغلی مرخیل وایي په افغانستان کې د روانې جګړې له کبله هر ورځ ولس درنه قرباني ورکوي نو په کار ده چې په خپل ولس د هغو پر وړاندې چې د سولې مخالفت کوي په واحد دریځ کې ودرېږي او پرې نږدې چې ځینې کړۍ په یوه او بل نامه د سولې د پروسې مخالفت وکړي.
و مو اوریدل چې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي له حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې له هوکړلیک یا موافقې سره هیڅ راز موافقت نه لري او په دې موافقه کې داسې څه نشته چې د ملي ګټو خلاف وي. ستاسو په نظر ولې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه دومره مهمه شوې او د سولې د دې موافقې اهمیت په څه کې دی؟ قدر منوریدونکو که په دې اړه کوم نظر لري خپل نظر د افغان بي سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ موږ ته رسیږي. موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. جمهوری ریاست وایي د انتخاباتو د قانون نوې طرحه د کابینې له تصویب وروسته د ولسمشر لخوا توشیح شوې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال نن ازادۍ راډیو ته وویل په نوې طرحه کې د واحد حوزې واک د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورکړل شوی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه په دې اړه د ولسمشر فرمان په رسمي ډول اوبښئ دوی ته نه دی رسیدلی. په دې اړه نور تفصیل له کابل رحمت الله افغان اوروي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د ولسمشر له لوري د نوي انتخاباتي قانون له لاسلیک وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارښتنه شوې چې د انتخاباتي حوزې بندۍ په اړه په دریو میاشتو کې کابینې ته خپل راپور وړاندې کړي. د جمهور ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په نوي انتخاباتي قانون کې د تاکورسي سیستم هم ځای پر ځای ایستوي.
په ټاکنو د قانون دغه نوي طرحه کابینت ته تصویب وروسته توشیح شوې ده. په دې قانون کې د تاکورسي سیستم ځای پر ځای شوی دی. بیا هم د وزبندۍ صلاحیت چې دی د کمیسیون ته ورکړل شوی دی. کمیسیون د انتخاباتو د درو میاشتو په اوږدو کې د خپلو راتلونکو اجراتو ګزارش لري، هغه باید کابینې ته وړاندې.
د ولسمشر له لوري د قانون د ولسي جرګې د رخصتیو په وروستیو ورځو کې توشیح شوی. تر دې وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې له لوري دوه ځله د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمانونه رد شوي وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه په دې اړه د ولسمشر فرمان په رسمي توګه دوی ته نه رسیدلی. د دغه کمیسیون ویا نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان اوسنی شرایط د تاکورسي سیستم لپاره نه دی مسایت، ځکه د ده په خبره تر اوسه د افغانستان د نفوسو او ولسوالیو د پولو په اړه کره معلومات په لاس کې نسته.
فرمان تر اوسه پر ټاکلو خپلواک کمیسیون ته په رسمي ډول نه دی رسیدلی. تر اوسه پورې داسې کامل وضعیت شتون نه لري چې عدد څه ده، ځکه انتخابات یو لویه پروسه ده، باید بلابل خونه چړند لاندې ونیول شي، شرایط ته په کتو سره اقدامات وشي. دغه تک کرسي مثلا چې مطرح کېږي تر زیاته کچې پورې تر اوسه پورې په افغانستان کې شرایط نه دي ورته مسایل.
خو په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر ضیاءالحق امرخیل په انتخاباتو کې د تک کرسي سیستم د ټولو قومونو د مشارکت لپاره مهم بولي. ښاغلی امرخیل د دوشنبه په ورځ په کابل کې د انتخاباتي اصلاحاتو او سولې د بهیر په اړه جوړه شوې غونډه کې د تاکورسي سیستم د ښېګڼې دلایل داسې بیان کړل.
د هرې منطقې وکیل به معلوم وي. دوهم دا ده چې د وکیل او د موکل ترمنځ به رابطه قائم وي. دریم دا ده چې کافي په مصارفو کې کمښت راځي. څلورم دا ده چې د حکومت او همدارنګه د ولس ترمنځ به رابطه قائمه کیږي. او پنځم دا د دوستانو چې په دې برخه کې د وړو قومونو نمائندګي به موجود وي.
ښاغلی امرخیل په حکومت غږ وکړ چې د دغه قانون په چوکاټ کې د ژر تر ژره انتخابات وکړي، څو په ولسواکۍ د خلکو باور بیا پیاوړی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زمون غاګ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي پر حکومت انتقاد کوي چې د بروکسل د غونډې لپاره لازمه تیاری نه لري. د ولسی جرګې غړو دا څرګندونې نن په عمومي غونډه کې په داسې حال کې وکړي چې د مالیه او اقتصاد وزیرانو د بروکسل کانفرنس ته د تیاریو په اړه د ولس استازو ته معلومات ورکول. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی وویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم ډیر ژر د بروکسل کانفرنس د تیاریو او ځینو نورو مسایلو په اړه د ملت له استازو سره خبرې وکړي. په دې اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن د شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه سره دی او معلومات راکوي. تورمن صاحب.
بله تکل سپ تاسې او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسې وویل د ولسي جرګې شمیر غړي حکومت بروکسل کانفرنس ته د لازم چمتووالي په نه درلودلو تورنوي. د ولسي جرګې یادو غړو دغه څرګندونې د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په داسې حال کې وکړې چې د افغانستان د مالیه او اقتصاد وزیران د بروکسل غونډې د تیاریو په اړه ولسي جرګې ته راغوښتل شوي ول. د مالیه وزیر کلیل حکیمي وویل چې په دې اړه کومې څلوېښت موارد چې په 2015 او 2016 کال کې نړیوالو سره پرې بحث شوی او ډیر شي په افغان حکومت پورې تړاو درلود، شلې بشپړ شوي او لس نور هم کار روان دی چې اجر به بشپړ شي. ښاغلی کمی وویل چې نړیوالې ټولنې له دوی غوښتي چې په ځینو مواردو لکه اداري فساد، د نړیوال وجهي صندوق سره د 3 کلن پلان په اړه، د ملکي خدمتونو په برخه کې د ښځو ګډون او نورو برخو کې خپل تطبیقي پلانونه او پالیسۍ له دوی سره شریک کړي. ښاغلی کمی وویل چې دوی نړیوال ټولنې ته ډاډ ورکړی چې په یادو برخو کې به خپل تطبیقي پلانونه د 2018 کال تر نیمایي پورې دوی ته وړاندې کړي. په ورته وخت کې د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد هم د بروکسل کانفرنس د تیاریو په اړه د ولسی جرګې غړو ته معلومات ورکړل، خو د وکیلانو سره غونډې ته د حکومت د لازم چمتووالي د نه موجودیت په برخه کې لا هم پوښتنې پاتې وي. د مالی وزیر کلیل حکیمي د ولسی جرګې غړو ته ډاډ ورکړ چې په دې برخه تیاری موجود دي، او ده ویل چې د بروکسل کانفرنس د تیاریو او ځینې نورو مهمو مسایلو په اړه به ولسمشر محمد اشرف غنی ډیر ژر د ملت له استادو سره وګوري.
ډیر زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، له کابل د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په مستقیمه اړیکه را سره و چې د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې اوبخی د افغانستان د اقتصاد او مالیه د وزیرانو د ګډون او د بروکسل کانفرنس ته د افغان حکومت د تیاریو په اړه د دوی پر څرګندونو یې تاسو ته جزئیات اورول. افغان حکومت دغه کانفرنس کوربه دی چې هدف یې د انرژي په سکتور کې په افغانستان کې د پانګونو هڅول دي. په افغانستان کې د انرژي په برخه کې فرصتونه د متحده عربي اماراتو په دوبای ښار کې د دې دوه ورځنی کانفرنس سرلیک دی چې نن دوهمه یا وروستۍ ورځ ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر پرون وویل افغان حکومت د ګاز او اوبو او سولر برېښنا له څو شرکتونو سره د خبرو په حال کې دی چې د برېښنا په برخه کې په افغانستان کې پانګونه ته وهڅوي. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني په دوبای کې د دې کانفرنس پرونی غونډه ته وویل افغانستان د برېښنا د تولید په مقصد د بنسټیزو پروژو د تمویل لپاره 9 میلیارډ ډالرو ته جمن اړتیا لري. د مرستندویو هیوادونو او ټولنې لخوا د 2 میلیارډ ډالرو ژمنې ورسره شوی او د 15 میلیارډ ډالرو ترمنځ د خصوصي شرکتونو پنګونو ته په تمه ده. قدر من اوریدونکو، په دې اړه د بحث لپاره د شپه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو د برخې مشر ازرخش حافظي له کابل د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی. ازرخش صاحب، حافظي صاحب، تاسو ته بلنه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو زموږ بلنه ومنله. په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې لکه څنګه چې د برېښنا او انرژي د وزیر له څرګندونو مو واوریدل چې دوی وایي ډیر فرصتونه شته، دا فرصتونه کلان راته وایي کوم دي؟
د لوی خدای په نامه او د سلام او احترام په تقدیم او سره تاسو ته ګران همکارانو ته همدارنګه د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته، افغانستان د خدای په فضل د منابع طبیعي څخه ډک یو هیواد دی او په تیره بیا د انرژي د تولید لپاره سرګردانی وبولري چې د پخوانی ټکنالوژي پر بنسټ درویش زره میگاوات برېښنا هایډرو پاور د شتون د نوې ټکنالوژي سره د 15,000 میگاوات پورې هم رسیږي، او څنګه بیا د باد انرژي هم شته، د لمر انرژي هم شته، او بیا د ګاز او په عین زمان کې د سکارا انرژي هم کېدای شي تولید شي په افغانستان کې. نو په ټوله تر 300,000 میگاوات څخه زیات پوتنشیل د انرژي تولید لپاره شته.
حافظي صاحب، د افغانستان د اړتیا وړ انرژي څومره ده؟
که افغانستان صنعتي شي او اساسي صنایع ایجاد کی، زمونږ اتکل دغه دي چې د مرافع افغانستان لپاره یو بسیا افغانستان لپاره یو لږ زره میگاوات برېښنا ته ضرورت لري موږ په خپل.
بله، نو دا امکانات
چې ورته ډیر ماته څونه دي.
بله، دا مارکیټونه همدا پښتنه ما غوښتل تاسو نه وکړم چې دا مارکیټونه د افغانستان د اوبو او انرژي پرون وزیر پرون په غونډه کې وویل چې هند او پاکستان او گاونډیو هیوادونو ته، نو د منځنۍ اسیا هیوادونه خو په خپل د انرژي کافی اندازه تولید لري، دا انرژي آیا دا پوتنسیال یا امکانات لري چې هند، پاکستان یا کوم نورو هیوادونو ته صادر شي؟
اوس مهال هم د قزاقستان او تاجکستان په کاسا زر کې د افغانستان لري پاکستان درومي، او هغه بیا هم تقریبا 8000 میگاوات برېښنا ته ضرورت لري، او په لن مهال کې 3000 میگاوات برېښنا ته ضرورت لري. او د برېښنا تولید خو اسانه خبره نه ده، کنن متاسی پیل وکو او دی وسخه برښنا تولید کړو دا کم لکه پنځه کاله شپږ کاله اووه کاله په بر کې نیسي تر څو چې یو دین جوړېږي. نو په دې خاطر که نن پیل وکړو دا په لنډ مهال کې که 2000 میګاوات برښنا هم مونږ تولید کړو دا تقریبا شپږ اووه بلیون ډالر ته ضرورت لري. او که چېرې بیا زیات تولید کړو دا خو داخلي ضرورت لپاره هم
بله حافظی صاحب کوم شرکتونه بله کوم شرکتونه لاند کده پروستی سوال پتوګه تاسو نه پختنه وکم کوم شرکتونه فکر کوي نړیوال شرکتونه یا پسیما کې کوم هیوادونه شته چې داسې شرکتونه ولري چې د برېښنا د انرژي په برخه کې تاسو یادونه وکړه چې بادي انرژي او د لمر انرژي په دې برخو کې مخصوصا پنګونه وکړي.
د لمر انرژي او بادي انرژي اوس ګران تمامي موږ لپاره د هایډرو پاور یا د اوبو څخه حاصل شوي برېښنا ارزان تمامي او هغه لپاره ډېر شرکتونه شتون لري چې څه کوي دا د تولید لپاره چمتو دي. اما د افغانستان کې د فساد او د ناامنۍ له مخې دا خلک زړه نه کوي چې دلته راشي او پانګونه وکړي. دولت ته پکار دي چې یو مقتدر قانوني چلند وکړي او زمينه د حمایت د پانګوالو څخه په عملی توګه در ایجاد کی. نو د شرکتونو د احوال داخلي شرکتونه د افغانستان چې دی افغانان خو سره بیچاره غریب خلک نه دي په یو پنځوسي وادونه کې دی تجاري او صنعتي مشتمګان لري او دی غوي مشتمنې لکه چې ما خپل سروې کړو یو 1.5 بلیون ډالر شاوخوا ته رسیدي او دا ډیر پیښې ټول انرژي چې موږ تولید کوو هم هغه لپاره دا بس ده.
بله
اما مهمه خبره دا دی چې یو خدا د بروکسل په خاطر یا د نور مسائل په خاطر دوی غونډې نیسي ژمنې کوي خو بیا په عمل کې دولت دا قدرت نه لري چې خپل ژمنې ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه.
پانګوالو د حمایت لپاره دوی هغه وکړي مونږ د زیرې د افغانستان بالکل د برښنا د تولید له مخې بالکل
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو د برخې مشر از رخش حافظي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تازه دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د روسیې د پارلمان یا دوما لپاره د څه باندې 9% شمیرل شوی رایو نتایج ښیي چې د متحد روسیې واکمن ګوند اکثریت رایې ګټلې دي. یوازې درې نور ګوندونه چې ټول کرملن او پالیسیو ته وفادار دي بریالي شوي چې دوما ته د ننوتو ټاکلې په سلو کې 15 هدیه پوره کړی. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د روسیې د پارلماني انتخاباتو په سلو کې درې نوي شمیرل شوو رایو رسمي نتیجې ښیي چې واکمن متحدې روسیې ګوند دوما د 4500 څوکیو ته باندې 340 څوکۍ ګټلې دي. دا د دې ګوند لپاره کافي څوکۍ دي چې په ولسي جرګه کې 2/3 برخه اکثریت وساتي. د پارلماني انتخاباتو نتیجې نن وختي په موسکو کې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون لخوا اعلان شوې. د نتیجو له مخې د متحدې روسیې ګوند د ګوندونو د لس په حساب په سلو کې 45.28 رایې ګټلې دي. هغه کاندیدان چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له ملاتړ برخمن دي هم په 215 ځانګړو انتخاباتي حوزو کې مخکې دي. د دوو وروستیو پارلماني انتخاباتو خلاف د دومان نیمایي څوکۍ به د ملي ګوندونو د لست په اساس غوره کیږي او پاتې 215 به په ځانګړو سیمو کې د انتخاباتي سیالیو له لارې ټاکل کیږي. د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون مشر ایلا پامفیلو وویل د متحد روسیې ګوند به د ګوند د رایو پر اساس د دوما 140 څوکۍ وګټي او 203 څوکۍ به د انفرادي انتخاباتي حوزو له لارې یوسي. یوازې درې نور ګوندونه چې ټول کرملن او پالیسیو ته وفادار دي د یکشنبې د ورځې په انتخاب او تکي بریالي شوی چې دوما ته د نوټو ټاکلې په سلو کې 15 هدي پوره کړی دی. په دغو درې ګوندونو کې کومونیست ګوند په سلو کې 14.45 دی. روسیې توند ملت پال لیبرال ډیموکراتیک ګوند په 14.24 او یوازې روسیه ګوند 6.18 رای ګټلې دي. خو د یکشن به د ورځې پر انتخاباتو کم شمیر رای ورکوونکو او یو شمیر سرغړونو هم سیوري غوړولې دی. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ویلي چې په دغو انتخاباتو کې په سلو کې 41.1 مستحق رای ورکوونکو ګډون کړی، حال دا چې د 2011 کال په انتخاباتو کې شمیره په سلو کې 60 وه. چارواکي له نږدې د مخالفتونو او ناکراریو نښې په داسې حال کې څاري چې د دې هېواد اقتصاد د تیلو د ټیټو بیو او د لویدیز د بندیزونو د انفلاسیون د زیاتوالي او د بهرنۍ پانګونې د کمیدو له وجې کمزوری شوی دی.
قدرمنو اوریدونکو، له دې راپور سره د خپرونې نیمایي ته راورسېدو. 2:13 شوې، بیا هم نوري راسره دی د خبرونو د لنډیز اورولو ته.
د حکومت اجرائیه رئیس وایي د سولې عالي شورا چې هر کله له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک کوي دوی پکې کومه ملاحظه نه لري. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د سولې په موافقه کې داسې هیڅ مورد نشته چې ملي ګټو سره په ټکر کې وي. د اورزګان سیمه چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو تیره ورځ ناوخته د کندهار اورزګان پر لویه لاره کې د پولیسو پر یوې پوستې بمبار کړی او 8 پولیسو وژلي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په 13 ولایتونو کې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په هدف نوې څېړنه پیل کړې. دغه څېړنه 8 میاشتې وخت نیولې. دغه څېړنې او وروسته به دوی خپل وړاندیزونه هم حکومت ته وسپاري. د روسیې د پارلماني انتخاباتو د پسلو کې 93 شمیرل شوو رایو رسمي نتیجې ښیي چې واکمن د متحدې روسیې ګوند دوما د 4500 څوکیو څخه باندې 340 ګټلې دي. داسې ښکاري چې په سوریه کې نافذ شوی اور بند د امریکا په مشرۍ د هغې هوایي حملې له امله چې د سوریې د حکومت لږ تر لږه 2 سرتیري ووژل د ماتېدو له ګواښ سره مخ دی. امریکایي چارواکي وایي هغه مشکوکه وسیله چې د نیوجرسي د اورګاډي تمځای ته نږدې د کثافاتو په یو بیرل کې موندل شوې وه نن سهار هغه مهال وچاودېده چې بم شنډوونکو یې د ربوټ په ذریعه د غیر فعالولو هڅه کوله. ازبکستان له قرغزستان سره د پولې له هغې لانجمنې برخې خپل پولیس او پوله ساتونکي بیرته په شا کړي چې شاوخوا یوه میاشت مخکې په سیمه کې ځای په ځای کړي وو. او هغه سرمشریزه چې د ګڼ شمیر بې ځایه شوو کډوالو او پناه غوښتونکو ستونزو ته به ځواب وایي نن د ملګرو ملتونو په مقر کې پیل شوه.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ چې قدر منوریدونکو اقتصادي خبرونو ته پام وکړئ.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د امریکا متحده ایالات به د تجدید وړ انرژي د پروژو له لارې په غزنی، ګردیز، فراه او نغلو کې له 100 تر 200 میگاواټو برېښنا د تولید په برخه کې مرسته وکړي. د دغه وزارت ویاند عبدالبصیر عظیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې امریکایي استازو په دوبۍ کې د انرژي سکتور په اړه په جوړ شوي کانفرنس کې په دې اړه بحث وکړ.
په مشخصه توګه چې څه غواړم درته ووایم، د امریکا متحده ایالات غواړي په غزنی او دیس کې 10 میگاواټه، په فرا کې 12 او په نغلو کې 40 میگاواټه برېښنا تولید شي.
شاغلی عظیمی وایي چې بهرني سوداګر او پانګوال په افغانستان کې د انرژي د تولید په برخه کې پانګونې ته لیواله دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې حکومت باید د کابل شهر د قوای مرکز د اورلګیدنې په پرونی پیښه کې زیانمن سوي سوداګرو ته تر 10 کلونو مالیه معاف کړي. د دغې خونې مطبوعاتي مسؤل سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید په دا ډول اضطراري حالت کې سوداګرو ته اوږدمهاله پورونه هم ورکړي. پرون د کابل په قوای مرکز سیمه کې د لرګیو په وسرای کې د اورلګیدنې له امله سوداګرو ته له 2 تر 10 میلیونو ډالرو زیان واوښت. په ورته وخت کې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې د پرونی پیښې په اړه لومړنۍ څېړنې دا ښیي چې په دغه سره کې هیڅ ډول ایماني تدابیر په پام کې نه ونیول سوي. له دې مخکې د کابل په کوټي سنګي سیمه کې هم د باسین زدران په سوداګریز مارکیټ کې د اورلګیدنې له امله افغان سوداګرو ته شاوخوا 14 میلیونه ډالر زیان رسیدلی وو. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې توګه دي. یو بوجۍ نه څلوېښت کیلوي پاکستاني اوړه دولس سوه پنځه اتیا افغانۍ، یوه بوجي پنځوس کیلوي قزاقي اوړه دیارلس سوه شل افغانۍ، یوه پنځوس کیلوي بوجي بوره دوه زره څلور سوه اتیا افغانۍ، یوه څلېرویشت نیم کیلوي بوجي وریجې یو زرو پنځه سوه پنځوس افغانۍ، شپاړس لیټره غوړي یو زرو دېرش افغانۍ، او نن د کابل په بازارونو کې یو لیټر پټرول تیل په دوه څلوېښت او یو لیټر ډیزل تیل په اته دېرش افغانۍ پلورل کېږي. د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې توګه بدلېږي: یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ اویا پوله، یو ایرو څلور اویا افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ شپږ اتیا افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ څلوېښت پوله، او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه اوه ویشت افغانۍ.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه او نیمه نړۍ اونیس پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د اته سوه او اتلس شمېرې له لارې ازادۍ راډیو ته رااستولی دي.
محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه لیکي: حکومت هڅه کوي چې له حزب اسلامي سره ژر سوله وکړي څو طالبانو ته د سولې زمینه برابره کړي چې د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي. شاهین نیازی له غزنی څخه لیکي: له حکمتیار سره د سولې د موافقې د مخالفت وجه دا ده چې په سوله امنیت نه راځي. سوله باید له هغه چا سره وشي چې امنیت ورسره تړلی وي، لکه طالبان. حکمتیار خو جنګي قوت نه لري. الهام پردیس له خوسته لیکي: هر څوک چې د سولې د پروسې مخالفت کوي هغه افغان نه دی، او په دې ولس باندې هیڅ رسوای او رحم نه لري. یار بادشاه اصالت له خوسته لیکي: زما د ټولو مخالفینو څخه غوښتنه دا ده چې د حکومت سره سوله وکړي، نور د پاکستان له غلامۍ څخه ځانونه خلاص کړي او له افغانانو سره سوله وکړي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ، او د هم د خبرونه په ورستۍ برخه کې لمړی د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه، ورپسې نیمه نړۍ اونیس پروګرام واورئ.
یو کلی زر غږونه.
ګرانو اوریدونکو، السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې کلیوال په ځانګړې توګه ښځې ډېرې خوشاله وي چې مشرانو یې د سیمه ییزې شورا جوړول ومنل. خو راځئ په دې برخه کې واورو چې د کلي ملا امام پر څه غږېږي.
سعید وروره، ښه شو چې کلیوالو د شورا جوړول د سره ومنل.
ولې جانا، ښه خبره باید ومنل شي، موږ خو د چا په تاوان خبره نه ده کړې.
یاره که زما په زړه اوسي که نه، زه خو همدا اوس هم د شورا په جوړولو سره راضي نه یم.
هغه دي مولوي صاحب او اکرم خان هم راغلل.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام.
ځوانانو، بیا څنګه سره راټول شوي یې؟ لکه چې پر خپله خبره پښیمانه شوي یاستئ که څنګه؟
نه نه مولوي صاحب، ولې به پښیمانه کیږو؟
مولوي صاحب، پښیمانېدل چیرته دي؟ دا خو داسې خلک دي چې خپله خبره په نورو مني، کلی خوښه یې او که نه یې.
نه موږ خو خدای مکه په چا د شورا جوړول جبري نه دي منلي.
دلاور خانه، تا هم زما په شان د شورا جوړول په خپل زړه نه دي منلي. نورو کلیوالو چې ومنل بس موږ هم ورسره ومنل. موږ خوشحاله کیږو چې زموږ کلي ته کومک وشي.
کور مو ودان، همدا چې د نورو خبرو ته مو ارزښت ورکړ دا هم ښه خبره ده، ځکه چې زموږ ډیرو کلیوالو د شورا جوړول ومنل.
او دا موږ چې خوښ نه یو نو د دې پروا څوک نه کوي. ها،
تاسو ولې خوښ نه یې؟ که د شورا جوړول ناروا کار وای چا ورسره نه منله. په اسلام کې د شورا او مشورې په اړه ویل شوي، یعنی مسلمانانو ته په خپلو کې د مشورې امر شوی.
دلاور خانه، مولوی صاحب چې ورسره ومنله موږ یې باید ومنو.
شورا که جوړیږي د ستونزو د هوارولو لپاره به جوړیږي، کنه بل کوم هدف خو نه لري.
او مولوی صاحب، همدا کوم قانون چې د سیمه ییزو شوراګانو د جوړېدو لپاره سته، هدف یې د خلکو د ستونزو هوارول او له ټولنې سره مرسته کول دي.
ښه، او دا چې وایي ښځې دې پکې وي نو دې ته څه اړتیا ده؟
دلاور خانه، کله چې ټولنه یاده شوه نو په ټولنه کې یوازې نارینه ژوند نه کوي، ښځې د ټولنې لویه او نیمه برخه ده. ته څنګه داسې خبرې کوې؟ ګورئ ورونو، د اسلامی شریعت د احکام په اساس هیڅ څوک هم حق نه لري چې د خزو له حقوقو نه سترګې پټې کی. خدا چې ترننه د خزو پر حقوقو تیری کیږي، هماغه د جهالت د دورې میراث پاتې دی.
والکه سیده، زی کارونه مو شروع کړئ. اوس ټول کلیوال پوه شول چې شورا مو په ګټه ده.
ښه خبره ده، زه او جمیل به د شورا د جوړولو رسمي کارونه سبا پیل کړو.
پلاره، مونږ به سبا بازار ته بیایې، شیان به راته اخلې.
ولې څه دې اورېدلې مایب جانه؟ څنګه داسې په ډاډه زړه لګیا یې؟
مور مې تنخوا اخیستی، ما ته یې څه وخت ویلي وو چې اوله تنخوا واخلم بیا د مکتب ټول شیان درته اخلم.
ښه زویا، اخلي یې درته.
سمه ده زویا، اخلو یې درته. نفسې، ستا به یوه میاشت پوره شوه چې تنخوا دې واخیسته؟
هو دې عبدالله پلاره، کور ته به لږ خرڅ راوړې. د ملنګلو دکانه مو سودا راوړې وه، څه پوره وړم یو، هغه به هم ورکو.
مورې، نو ما عبدالله ته بکسه او کتابچه نه اخلې؟
خیر دی زویا، که ټولو نه شي بوټونه او کتابچې به درته واخلو، نور به بیا د بلې میاشتې په تنخوا کې درته واخلو.
ښه مورې.
خدای د هغه ظالمانو ته جزا ورکړي چې څومره یې سرګردانه کړو.
عبدالله مورې، خوشو چې دا لانجې ختمې شوې، نورې څه کوې؟
هو رښتیا وایې، لږ پاتې یو چې اولادونه مو بیا له درس نه پاتې شي او د خښتو بټۍ کې کار وکړي.
ښځې، خبره شوې چې ټول کلیوالو د سیمه ییزو شورا جوړول ومنل؟
ښه، یعنې د ښځو شورا یې ومنله؟
هو ویې منله. معلمې صاحب، زموږ شورا به هم له خیره رئیسانې او مدیرانې ولري.
څومره ښه، زه به هم له خیره رئیسه یمه.
ته خو همدا اوس هم د کور رئیسه یې کنه.
د جمیل پلاره، چای دې سوړ شو؟ څه چورت وهې؟
ښه دا دی څښمه. دا خو رښتیا هم سوړ شوی ده. ته نیسه دا پیاله بیا راډکه که
زر لښتین ګورې. دا د خسور پیاله دې له ګرم چای نه راډکه که.
ښه حجرې ترورې،
یو خو چې ښځې انګور پیدا کړي بیا خاص په خاص نږدي. خو تا به په خپله دا پیاله راډکه کړې وه.
نه نه، زموږ کور کې دا خبرې نشته ملک کاکا. تور مې سمه را سره ولاړه وي هر کار ته، خو ځینو کورونو کې رښتیا هم د ټول کور جنجال یوازې انګور ته ور په غاړه وي.
جمیله زویا، ته خو مې یوه خبره وکړه چې راغلی یم دا کتاب د مخې ته نیولی.
مورې، ستاسو مجلس تود و، بس ما هم له موقع استفاده وکړه، د کتاب څو پاڼې مې ولوستلې.
دا څنګه کتاب دی؟
د شورا جوړولو پاکله معلومات پکې دي.
جمیله زویا، اوس به د زړه ښه بېغمه شوی وي، ټول کلي د شورا جوړول ومنل.
پلاره، اوږې به مې هغه وخت سپکې شي چې شورا له خیره سره جوړه شي. تر اوسه خو موږ په خپلو کې سره جوړ نه یو.
نو زویا، دا خو وړه خبره نه وه چې په یو ساعت کې ومنل شي. دومره لوی بدلون خو په اسانه نه راځي که نه؟
هو رښتیا وایې د جمیل پلاره، خو خدای مې د جمیل زوی ته له جمله ځوانانو سره اوږد ژوند ورکړي، که دوی له خیره به له دې کلي نه ښار جوړ کړي.
په دې خبره کې خو شک نشته د جمیل مورې. اوس د دې خبرې ته چورت وړایم چې د شورا جوړېدل خو قبول شوه، د ښځو خبره به څنګه شي؟
د جمیل پلاره، اوس به ته کومه خبره پکې را پیدا کوې؟
ښه وبخه پلاره، څه دې ویل خبره دې پاتې شوه.
زویا، کلیوالو خو د شورا جوړول د سره ومنل، چا په ښه زړه او چا په مات زړه. اوس څه فکر کوې چې څوک به د خپل کور ښځو ته اجازه ورکړي چې شورا ته ځان کاندید کړي؟
پلاره، ولې به یې نه پرېږدي؟ ښځې به د شورا رئیس او نور غړي لري، انتخابات به ورته کېږي.
دا خو سمه ده زویا، اول ته زر لخته پرېږدې چې شورا ته لاړه شي.
هو پلاره، موږ نورو ته وایو چې ښځې د شورا کې برخه ولري. بیا که خپلې ښځې پرېنږدو سم کار نه دی. که ستاسو م خوښه وي زر لخته دې ځان کاندید کړي.
یاره نه پوهېږم، ته په دلاور خان دومره اعتبار لرې چې ښځه به شورا ته پرېږدي؟ یا هغه ته ورته نور کسان
خوښه یې چې پرېږدي یې که نه؟ زموږ په کلي کې ډېرې تکړه ښځې شته چې د شورا له لارې د کلي ښځو ته خدمت وکړي.
ګولاله دې پټي دې سر ته راشه دې خو ګندنه ښه رسېدلې
ډالې درغله ماما زرمینه یې ما نعیم کاکا اوس در سره جنګ نه کوي
جار دې شم ګولاله ورېرې چې ستا سره هر وخت زما غم وي ښه دی نو د فرزانې د پلار خو زما سره په یوه خبره ورانه ده همدا چې ولې زوی نه لرم
هو پوهېږم ماما خدای خو درته زوی در کړی یم و کاشکې ژوندی پاتې وای
هو زما له بده بخته و چې اوبو رانه یووړ او مړ شو
اما پوهېږې کله چې فرزانه یې په زوره وړه واده کړه ما ویل نعیم کاکا ته لورګانې ګرانې نه دي پروا به یې ونه کړي
نه پوهېږې اوله کې خو یې ښه بې پروایي وکړه وروسته یې تاثیر پرې وکړه ښه شو چې فرزانه خپل کور ته بیرته راغله او خپل درس یې شروع کړ
اوس به نو فرزانې هغه خبرې بیخي له فکره ویستلې وي خوشحاله به یې ها
هو ګلالۍ خدای دې تام خوشحاله کړي نه مې درته ویل اوس خبره راغله نو چې کله دې وینم له زړه مې وینې درته ساتي
اما زما به همدا په برخه و چې د پلار په کور کې کونډه پاتې شم
جار دې شم ګلالۍ موږ همداسې در باندې ځورېږو خوښې دې بیا کله پوښتنې ته راغلې
نه اما هغه یو ځلې راغلې وه هغه یې ما ته ویل چې ستا له بد قدمې زما نسیم زوی ځواني مرګ شو
هی هی داسې ښځې څنګه له خدایه نه وېرېږي مرګ او ژوند خو د خدای په لاس کې دی
بیا ما څه کړې زوی د خلکو وژلو ته ورغلی و آخر خپله ووژل شو
ګلالۍ جانې مه ژاړه څوک به دې وویني وایي په ولې ژاړې ګندنه دې راټوله که درځه چې ځو مور به دې په تمه وي
درځه اما
بس زه به مخې ته شم ته راپسې شه څه شی خو به در نه پاتې نه وي
نه نه دې پاتې وې اما څنګه به لاړې شو هغه پوله باندې دوه کسه ناست دي
خیر ناست دي وینو چې موږ وویني لاره به پرېږدي بله لاره خو نشته چې پرې لاړې شو
وې دا خو هغه اصله مو خدای داد دي څنګه به یې مخې ته تېره شم زرمینه هم هم رانه مخته شوه بس ځم دې پټیو منځ کې تېرېږم
اسلام ته بس کدا شپې نه دی هغه تا هغه نه و هغه څونو میدله
او خدای دادا ښه پوه شوې چې څوک و
او زړه دې پات مشه نو زه څه پوهېدم چې ګلاله ده مایان خو ته وی پی ما ویل پوندو نه پای پیژنې ای
خدای دادا ګلاله چې په کومه لاره تیره شي ته په هی پلې پیژنم خو په زړه تیګه اقدم او اوښکې په سترګو کې وچوم
اسلامه زړه دې بدمشه زه پوهېږم چې ته اوس هم په هغې جینۍ میانې
هو یم خو څه مې لاس ته نه راځي خدای دادا ولې مې په زخمونو مالګې دوړوې
درنو اورېدونکو تاسو نظر د هغه کسانو پاک لڅ دی کوم چې د ښځو حقوق په ظاهره منی او یا هم د ښځو حقوقو ته کار کوي خو خپل یې نه عملي کوي
همدې پوښتنې ته تاسو له ځوابونو او د ډرامې د لاخوالي لپاره تاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشين ته وایاست د ماشين شمیره ده 0 و 0 شپږ 0 1 0 1
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیمې نړۍ درنو اورېدونکو سلامونه مې ومنئ ولی ځینې افغان نارینه دوهم دریم او ان څلورم واده کوي. کله چې په ښځې بند راځي نو له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ د څو ودونو کړل کوم شرایط لري؟ په دې نیمه نړۍ کې چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم په همدې اړه خبرې کوو، خو په سر کې به له همایون هیواد نه د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه واورو.
د افغان ښځو شبکې ویلي د څه باندې شلو ولایتونو د ښځو له استازو سره په سلا مشورو یې د بروکسل کنفرانس لپاره خپل وړاندیزونه بشپړ کړي دي. یادې شبکې ویلي د ښي حکومتوالۍ د قانون حاکمیت له ښځو سره د کېدونکو مرستو په موثریت، د سولې په پروسه کې د موثر ګډون او په حکومت کې د ښځو د ونډې ډېرېدو په اړه د بروکسل کنفرانس ته مشخص وړاندیزونه لري. د دې شبکې مشرې حسینې صافی ازادۍ راډیو ته ویلي چې د یاد کنفرانس لپاره یې د 24 ولایتونو د ښځو له استازو سره یې سلا مشورې کړي او په لیکلي بڼه یې د مالی وزارت ته سپارلې دي. میرمن صافی ویلي د ښځو ډېر ټینګار پر دې دی چې د تیر په څیر ونډه نمایشي نه، بلکې عملي او اغېزناک کوي. د کندوز ولایت د ښځو چارو ریاست وایي د تیر کال په پرتله په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کمې پیښې ثبت شوې. د کندوز د ښځو چارو رئیس نصیبې هولکر ویلي دا چې سږ کال په دې اداره کې کمې قضیې ثبت شوې، علت یې دا دی چې د دې ولایت ډېرې برخې نامنه دي، نو کېدای شي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې وي، خو خلک د نامنیو له امله نشي کولای چې اړوندو ارګانونو ته مراجعه وکړي. د کندوز ولایت د ښځو چارو رئیس زیاته کړه چې تېر کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 160 قضیې ثبت شوې وې، خو دا روان کال په تیرو شپږو میاشتو کې 28 قضیې په دې ریاست کې ثبت شوې دي. په بلخ ولایت کې یو ځوان خپله کوژدنه او خواښي د تومانچې په ډزو وژلې دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سمونوال عبدالرزاق ویلي چې دا پیښه د مزار شریف ښار په 9 ناحیه کې رامنځته شوې ده. د بلخ د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سمونوال عبدالرزاق قادری ویلي چې دا پیښه د مزار شریف ښار په 9 ناحیه کې رامنځته شوې. هغه زیاته کړه چې د بلخ ولسوالۍ د اوسېدونکو مزار شریف ښار ته د خپلې خواښې کور ته ورغلی و او هلته یې خپله خواښې او کوژدن وژلې او د خواښې مور یې سخته ټپي کړې ده. نوموړی د دې پیښې علت کورنۍ تاوتریخوالی بولي، خو زیاته کړه چې تر پلټنو وروسته به هر څه روښانه شي.
قدرمنو اوریدونکو، بن هغه نوم دی چې ټولې ښځې ترې ویریږي او کله یې زړه دا نه مني چې د خپل ژوند شریکې له بلې ښځې سره شریک کړي، یعنې بن ولري. د بنې راتګ ډیر وخت لومړۍ ښځې ته د رټل کېدو، له پامه غورځېدو او بدمرغۍ په معنا دي. په افغانستان کې د شرعي احکامو او عنعنوي انګیرنو له مخې ځینې نارینه د دوو تر څلورو ودونو فکر کوي، چې ځینې خویان هغه شرعي شرایط هم نشي پوره کولای. د چاریکار اوسیدونکي نوریا وایي 15 کاله یې ښه او خوشاله ژوند درلود، ماشومان یې و، خو کله چې میړه دوهم واده وکړ دا او وروسته له دریم واده یې د دې بنه هم بې سرنوشته خوشی کړه. خوان مې درې ښځې لري، زه یې مشره مېرمن یم. په ما یې چې بن راوستل ډېر جنګونه مو کړل چې لور زوی مو شته، خوشحاله یې، نو ولې بل واده کوي؟ خو وایې نه منله. واده یې وکړ، وروسته له 15 کالو دریم واده ته هم ملا وتړله. کله چې دریم واده وکړ نو ما او زما بنې ته یې وروسته له درې څلورو میاشتو نفقه رانه کړه، وهلو ټکولو یې له کوره وویستلو. ویل یې نه مې تاسو پکارې او نه هم د تاسو اولادونه. په سر کې مې د خلکو کالي مینځل او څو پیسې مې پیدا کولې. بیا دغه دفتر کې خدمه شوم، بن مې هم همدلته خدمه ده. دواړه کور کې یو ځای اوسېږو، کار کوو او د ځان او خپل اولادونو نفقه پیدا کوو. هغه له درېیمې ښځې سره ښه اسوده ژوند لري، نه زموږ پوښتنه کوي او نه د خپل اولادونو حال اخلي، لکه بیګانه چې وي. زه یې نه بخښم، خدای دې هم نه بخښي.
ځینې
وخت نارینه په دې بهانه چې میرمنې ناروغه ده، آن د علاج وړ او عادي ناروغیو پر وخت هم بله ښځه کوي. فاطمه د خپلې خور کیسه راته کوي. نارینه که په هر دلیل څو ودونه کوي، خو له دې امله چې یو شمېر یې نه په مالي لحاظ او نه هم په رواني لحاظ دا وړتیا لري چې د څو ښځو او د هغوی د ماشومانو پالنه وکړي، نو ښځې له ګڼو رواني ستونزو سره مخ کیږي. د لوګر یو بوسیدونکو چې په رواني روغتون کې درملنه کیږي وایي چې میړه یې بله ښځه وکړه، ځان ورته کم او بې ارزښته ښکارېده، له غم او غصې په رواني مړاویتوب اخته شوه. دا زیاتوي
سړی مې بله ښځه وکړه، بیا دا تر سر راته پیدا شو کې خدای جګر خونی د زما او دستا یو ځای شو، یو ماته تکلیف د عصبي پیدا شو، څه بېګا په جګر خونی وکاله کې به مې زهر ډېقې به قار راته راته کور کې بچې ناستم، نه به خوب راته راته، نه به مې لاس کار تاته، او فکر کې به م دا کار به مې یاده وتلی و چې زه څه شی وکړم. کور مې نه ښی زندګي نه ده، یعنې هغسې قرب چې زما بنلدي زندګي روزګارې اولادې مېړه باندې ګرانه منلې زه نه یم، دوی درد سر ده سړي.
دا چې ولې نارینه څو ودونو ته زړه ښه کوي له یو څو نارینه به واورو.
ډېر ځوانان او ډېر نارینه دوی ځان ته د شرعي وجه په لحاظ باندې حق ورکوي، وایي چې موږ ته شریعت اجازه راکړې ده چې څو ودونه وکړو، نو بناً وخت چې د دین په لحاظ باندې او د شریعت په لحاظ باندې یو نارینه حق لري څو ودونه وکړي، دا یې حق دی چې دوی ځان تبرئه کوي او دا ځان حق ګڼي.
دلته قبایلی ژوند ډیر زیات د افغانستان کې، دلته یو مسله ډیر زیات مهمه ده چې د تربوریت او تربنیت مسله ده. زه ولا تربور لرم، زه عزیز لرم، زه به سبا فرزند په بدی اخته کېږم، زه به سبا زما د خور سوملاتړ نه وي، حتی ټوپک ولا بر سره نه یو، ا د فلانی یم د روډ ډیر زمون پیدا شول، زه هم به زړه کوشش کوم چې زما ډیر زمون را پیدا شي. پم دې حساب باندې اکثره چې ودونه هم کوي، تعدد د زوجاتو یو نکاح دوا درې سلور، نو هغه پم دې وجه باندې وي چې ډیر زیات زمون ولري.
د ټولنیزو مسایلو کارپوهان وایي چې هوا او هوس باد راوړي او تورې پیسې هم یو شمیر نارینه بل واده ته هڅوي. له بلې خوا ځینې خلک خپلې لوڼې نه پرېږدي چې تعلیم وکړي، چې بیا وروسته د شرایطو له بدلون سره نارینه دا غواړي چې باسواده میرمن ولري. د پکتیا اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې واخلو د لمسیانو څښتن دی، دوه میرمنې لري او پټ په زړه کې د دریم او څلورم واده ګوړې هم ماتوي. وایي چې د ډېر اولاد لپاره یې بل واده وکړ، خو اوس چې وینې دواړه میرمنې نالوستې دي نو زړه یې غواړي چې لوستې میرمن هم ولري.
زما خداس دا دوه خځې کړې دي سره، چې تاسو ټولنه داسې وا ټولنه ده چې سړی دی نه وي، دی په هغه باندې برید دی، یعنې وهل او ټکول او د کلي نه شړل او دا شی نه ډېر وي سره. بیا یوه ښځه بله وکړه، خو مګر اوس زمونږ هغه اوله ښځه ده، زه درته وایم چې زه تر اوسه حج ته نه یم تللی، همې حج ته لېږلې ده. هغې ته مې هغه ښه کور دې ته ورکړی ده، په هغه ګیلي کور کې چې د زه اوسېږم دغه بله ښځې سره. درېمه هم کوم، خو که چېرې خدای وان سره کې څلورمې ته مو نیت دی، دا اوس وخت کې دغه سواد هم ډېر مهم دی. د ښځو په اړه موږ کوم دا دوه ښځې چې دي دغه بې سواده دي، زه د سواد والا دغه والا دا ښځې سره که چېرې واده وکړي را سره ویپسه، نو دا خو لا خو نور الله نور بشي.
د اسلامي چارو کارپو عبدالرؤف هیروی وایي چې د اسلامي احکامو له مخې یو واده اصل دی، خو په ځینو حالاتو کې نارینه او ته تر څلورو ودونو جواز ورکړل شوی دی. ښاغلی هیروی د څو ودونو د کړو شرایط داسې راښیي.
همه مسلمان ها لازم است که بدانند،
ټول مسلمانانو ته لازم ده چې پوه شي د قران د روښانه نسل مخې اصل یو میرمن ده، خو د ضرورت په وخت یعنی کله چې یو میرمن شنډه وي یا داسې ناروغي ولري چې د رغېدو هیله نه وي، بیا نارینه کولی شي بل واده وکړي، خو په دې شرط چې مالي امکانات ولري او د ښځو نفقه، سرپناه، ورځني لګښتونه او ټول مادي او مانوي حقوق پر ځای کړی شي. په قران شریف کې هم په دې ټینګار شوی چې تاسو دوه، درې او څلور میرمنې ولرئ، خو که پوه شوی چې عدالت نشي کولی نو یوه میرمن ولرئ. دغه راز کله چې یو نارینه غواړي بل واده وکړي، نو لازمه ده چې له خپلې لومړنۍ میرمنې سره مشوره وکړي او د هغې خوښه او رضایت ترلاسه کړي، خو که چیرې میرمن د نکاح پر وخت دا شرط پریښی وي چې میړه به یې بل واده نه کوي، نو میړه مکلف دی چې په خپل عهد ودرېږي.
باید شوهر به ای شرط مکلف است که پایبند باشه.
تحمیلی او د ځوانانو له خوښې پرته یا په واړه عمر ودونه هم یو هغه دلیل دی چې ځینې نارینه په لویینه بیا غواړي چې په خپل زړه او ذوق بل واده وکړي. دا سمه ده چې د اسلامي شرع له مخې نارینه و ته په ځینو شرایطو کې دا جواز ورکړل شوی چې تر څلورو ودونه وکړي، خو ګڼ کسان د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې له یوه نه د زیاتو ودونو کړل پرته له ځینو خاصو حالاتو سم کار نه بولي. د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی وایي د نارینه و دغه ډول چلند کولای شي ښځې له سختو رواني ستونزو سره
سره مخ کړي او آن ځان وژنې ته یې راکاږي.
په نننیو شرایطو کې د دې امکان په نننیو خاوندانو کې نه وینم چې هم جنسي، هم عاطفي، هم مالي او هم ټولو ضرورتونو او اړتیاوو ته رسیدګي وکړي. نو په دې اساس زه په دې باور یم چې د دویمې ښځې راتګ په افغاني ټولنه کې او په بله هره ټولنه کې په نننیو شرایطو کې په یوویشتمه پېړۍ کې مطلوب او سالم کار نه ده. دا نه یوازې دا چې ښځه ځان وزنو ته اړ باسي، ښځه ناامیده کوي چې ځان ته ضرر ورسوي، د حقارت احساس وکړي، ناروغي ورته پیدا سي، ستونزې ورته پیدا سي، کېدای سي نورو انحرافونو ته هم وکاږي، او دا ځکه کوي چې د دې په وجود کې به وخته پیدا سوي.
ښاغلی هیروي وایي چې په ځینو اسلامي هیوادونو کې لکه تونس او ترکیه کې د څو ودونو کړل جرم دی. د افغانستان قوانین اسلامي شریعت ته په پام سره له شرایطو سره سم نارینهو ته د څو ودونو د کړلو جواز ورکړی. خو ښاغلی هیروي د عادي ناروغیو په اساس او د هوا او هوس په لحاظ بل واده کول ناسم عمل بولي. وایي هغه ښځې چې میړونه یې وروسته له دوهم واده بې سرنوشته خوشې کړي او مسؤلیت یې نه اخلي، له قانوني پلوی حقونه محفوظ دي او کولای شي د محاکمو له لارې خپل حقونه وغواړي.
هر وخت
چې په یوې خوا ظلم کېږي هغه کار حرام دی. خدای به د قیامت په ورځ هر څه وبخښي خو د بنده حق نه بخښي. یعنی که کله میړه په میرمن او یا هم میرمن په میړه ظلم وکړي، دا د الله په نیز نه بخښونکی عمل دی. کله چې یو نارینه څو ودونه کوي نو باید له ټولو سره برابر چلند وکړي. خو که کله میړه نفقه نه ورکوي، بد چلند کوي او یا یې معلقه پرېښي وي، یعنی نه طلاق ورکوي او نه یې میرمن ګڼي، نو ښځه کولی شي د دغه زیان په سبب په محکمه کې خپل حقوق وغواړي او ان له قاضي څخه د خپل تفریق غوښتنه وکړي.